سلام آقای تکل.
ډیر زیاته مننه کوم مرزبان صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خپرونې ته چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي ښه راغلاست. د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ ګڼه کې به پر نورو بحثونو سربیره د ګوګل ژباړن په اړه د قاموس لیکوال بهیج عثماني څرګندونې واورئ.
په 2009 کال کې چې کله فارسی ژبه ګوګل ترجمان یا ګوګل ژباړن ته داخله شوه، باید هم مهاله ورسره پښتو هم شوې وای. خو په هغه وخت کې پښتو ته چا کار نه و کړی، ځوانانو انټرنیټ او خواله رسنیو دغه شانو ته لاسرسی نه درلوده.
په دې اړه بحثونه را روان دي. قدرمن اوریدونکو منتظر اوسئ، خو له دې خپرونې مخکې لنډه خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه د طالبانو وروستی اعلان یو تکتیکی اقدام دی. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې په پیل کې خبرونه لرو. امریکا یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د فرخوندې د قاتلانو په اړه وروستۍ پریکړه اعلان شوه، خو د افی نړیوال سازمان وایي په دې قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. او د براک اوباما اداره غواړي له 2009 کال راهیسې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د وژل شویو کسانو د شمیر راپور خپور کړي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو پر طالبانو غږ کړی چې پر روان اوړي کې د جګړو د مخنیوي په خاطر د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وویل طالبانو ته به ښه دا وي چې د پسرلي د موسم له پیل سره سم د جګړې پر ځای د سولې په خبرو اترو کې ګډون وکړي. متحده ایالاتو له دې مخکې هم له وسلوالو طالبانو غوښتي وو چې که د سولې خبرو ته حاضر نه شي نو په پوځي لارو به وځپل شي. په همدې حال کې د افغان حکومت یو جګپوری مقام د سولې د خبرو په اړه د طالبانو وروستی دریز یو تکتیکی اقدام بللی. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزی پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ هامون سره په ګډه خبري غونډه کې وویل کابل به د سولې هڅو ته دوام ورکړي.
موږ بیرته هغه برنامه او چې لرو هغه برنامې ته ادامه ورکو، او ضمناً دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت دغه دی چې دا یو تاکتیکي موقف دی او دا یو اساسي موقف نه دی.
له حکمت خلیل کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد پر بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ. تمه کېده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تېره اونۍ په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په یوه وروستۍ خبر پاڼه کې په دې خبرو کې خپل ګډون رد کړ او یو ور بیا یې د خبرو د پیل لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. د افی نړیوال سازمان وایي سره له دې چې د اعدام د سزا مخالفت کوي، خو د فرخوندې په قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. په دې سازمان کې افغان څېړونکي حوریه مصدق ازادۍ راډیو ته وویل ډیرو هغو کسانو ته چې د فرخوندې په قضیه کې په لاس لرلو تورن وو برات ورکړل شوی. نوموړی همداراز د هغه پولیس افسرانو یادونه وکړه چې په سیمه کې وو، خو د خلکو څخه یې د فرخوندې د ژغورنې لپاره هیڅ اقدام ونه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سترې محکمې د هغه تعویز لیکونکي لپاره د 40 کاله بند سزا تایید کړې چې فرخونده یې په ناحقه د پاک قرآن د پاڼو په سوځولو تورنه کړې وه. سترې محکمې په دې قضیه کې د 12 نورو تورنو کسانو لپاره هم له 10 تر 40 کلونو پورې د بند سزاوې تایید کړې. فرخونده د تیر کال د مارچ د میاشتې په میاشت کې د شاید شمشیره زیارت ته څیرمه په رڼا ورځ د پولیسو په موجودیت کې پارېدلو خلکو په وهلو ډبولو ووژله او د هغې جسد ته وروسته اور واچول شو. د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې برتانیا ویلې د څو نورو ادارو سره په ګډه د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پر یو انکشافي پلان کار کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند پرون په کابل کې وویل د دې پروګرام هدف د افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ دی. د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې خوشحاله یم چې اعلان کوم موږ د افغانستان د مالیې وزارت، د اغا خان بنسټ او د زردوزی په نوم د غیر حکومتي مؤسسې سره په ګډه د سوداګرو خزو د ملاتړ او د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د یو کاري ملي پلان درمنځته کولو په هدف $1,200,000 برابرو. په افغانستان کې که څه هم په وروستۍ لسیزه کې په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي لا هم باید نور کار وشي. ترکیه او اروپایي ټولنې د هغې معاملې پر احتمالي چوکاټ موافقه کړې چې له مخې اروپا ته کډه شوي زرګونه کډوال ترکیه ته ستنېږي. د دواړو خواوو چارواکو ویلي چې په دې اړه موافقه به د روانې مارچ میاشتې د 12مې په سرمشریزه کې لاسلیک شي. په دې اړه پرون په بروکسل کې له اوږدو خبرو وروسته اروپایي مشرانو د غونډې په وروستیو شیبو کې د ترکیې طرحه چې دا غیر قانوني کډوال به په خپله خاوره کې خوندي کړي ومنله. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس وویل حقیقت دا دی چې ترکیه دې غونډې ته له داسې یوې په زړه پورې طرحې سره راغلې وه چې ټول حیران کړل. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د اروپایي کمیسیون مشر جان کلاود یونکر، د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون او د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ توسک هم د ترکیې طرحه یو پرمختګ وباله او ویل چې پر جزئیاتو یې نور کار هم باید وشي. ترکیې اروپا ته وړاندیز کړی چې د مالی مرستو او ډیرو امتیازاتو په بدل کې به اروپا ته د کډوالو د روان بهیر د کمولو په برخه کې لا زیاتې هڅې وکړي. ځینو ډیپلوماتانو ویلي چې ترکیه د هغو 3 میلیارد یورو دوه چنده غوښتنه کړې چې په 13 نومبر میاشت کې اروپایي ټولنې ورته ومنلې څو سوري کډوال په خپله خاوره کې ومني. د باراک اوباما اداره وایي د هغو راپورونو د هغو راپور خپرولو ته چمتووالی نیسي چې د 2009 کال راهیسې د جګړو له لویو سیمو بهر د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بمباریو او د تروریزم پر ضد په حملو کې د وژل شویو خلکو شمیر ښیي. د تروریزم پر ضد د مبارزې او کورنی امنیت په برخو کې د ولسمشر باراک اوباما سلاکار لیزا موناکو وایي په دې اړه به په راتلونکو اونیو کې ارزیابي خپره شي، خو نوموړې دقیقا نیټه ونه ښوده. نوموړې دا په بهر کې د امریکا د اقداماتو د شفافیت لپاره د اوباما د ادارې د تعهد یوه برخه وبلله او ویل هغه سیمې به چې امریکا د جګړې لپاره د جګړې اعلان نه دی پکې کړی په دې راپور کې شاملې وي، لکه پاکستان، یمن، لیبیا او سومالیا. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو او د بشري حقونو فعالانو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه د معلوماتو پر شفافیت ټینګار کړی. او وروستی خبر، پنټاګون وایي په سومالیا کې د الشباب وسلوالې ډلې د روزنې پر یو کمپ هوایی حمله کړې چې په نتیجه کې د دې تروریستي ډلې 150 کسان وژل شوي دي. د پنټاګون ویان جیف دیویس وویل په دې برید کې چې د مارچ د 15 نیټې په شپه شوې څو بی پیلوټه الوتکو برخه درلوده چې د وسلوالو د روزنې پر دې کمپ یې توغندي ویشتلې دي. هغه کمپ چې په دې برید کې پنهښه شوی د سومالیا د پایتخت موګادیشو د شمال په 200 کیلومتره کې پروت دی. دیویس وویل امریکایي استخباراتي ادارو داسې معلومات ترلاسه کړي وو چې دا ډله یو لړ پراخو حملو ته چمتووالی نیسي. چې په سومالیا کې د امریکا او افریقایي ټولنې ځواکونو ته ګواښ پېښولی شي، سره له دې چې د الشباب وسلواله ډله د سومالیا له ډیرو ښاري سیمو ایستل شوې، خو بیا هم دا ډله د افریقا په ختیځ کې خونړیو حملو ته دوام ورکوي. دا خبرونه زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې مخکې لیدې چې د آزادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام تاسو ته خبر کو لنډه خبري برخه لرو. د افغان حکومت یو جګپړي مقام ویلي دوی له هم له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته هیله مندي او د طالبانو وروستی اقدام یو تکتیکي دریز بللی. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې څرګندونې وکړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد ملاتړ په ډاګه کړ او ویل له دې بهیر سره $1,400,000 مرسته کوي. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تکتیکي اقدام دی او کابل به د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د اسادي رادیو د خبريال د دې پښتنې په جواب کې چې د سولې خبري ولې وسندې دي وویل
موږ به ته هغه برنامه او چلرو هغه برنامه ته ادامه ورکو او زمنن دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت هغه دی چې دا یو تاکتیکی موقف دی
دا شنبه پورس طالبانو په یوه خبر پانه کې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره یو وار بیا خپل پخانی شرطونه تکرار کړل او وی ویل سوچ د طالبانو په مرشلو بریدونه درېدلې نه وي او بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلې نه وي د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي طالبانو په ټاکل شو خبرو اترو کې خپل ګډون رد کړو په دې اړه خبر شوې ریپورتونه یې شایعات وبلل دا حکمت خلیل کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد په بشپړم لاټړ ټینګار وکړ
The United Kingdom strongly supports the efforts of the Afghan government.
خغلی هموندوی برتانیا د افغانستان د حکومت د حق هڅو ټینګ بلاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د همغږی لڅلور خزی ډله سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او نور لوړپوړو افغان چارواکو سره خبرې کړې. آرک په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سولې پر بهیر امنیت انتخاباتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې تمه کېده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تیرونې په اسلام آباد کې پیل شوې وای خو افغان چارواکو په روسي ورځو کې ویل د خبرې اترې سنډېدلې د طالب او افغان حکومت د اساسو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې تیر کال د چنګاغ په میاش کې اسلام آباد ته نږدې په مر کې شوې وي خو دویم وار خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر له پډاګه کې دورسته وسندې دي
په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هیله څرګنده کړې هنګ لی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې طالبان د افغانستان د سولې د بهیر یو مهم لوری دی او چین هیله لري چې ټول لوري باید یو ځای کار وکړي او د یو بل اندېښنو ته پاملرنه وکړي ملالی بشیر په دې اړه نور تفصیل اوروي
چین وایي هیله لري چې افغان حکومت طالبان او همداراز د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکیل لوري به هڅه وکړي چې ژر تر ژره د سولې مذاکرات بیا پیل سي د سنهوا خبري اجانس تر راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزیر هنګ لی پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې وویل هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي د همداراز زیاته کړه د هماهنګۍ څلور اړخیزې ډلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو مذاکراتو ته لاره پرانستلو په خاطر د اړینو شرایطو غوره کولو لپاره هڅه کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي هنګلی د خبرو په دوام کې ویل طالبان د افغانستان د سولې د بهیر یو مهمه برخه دي او چین هیله لري چې ټول لوري به د یو بل اندیشنو ته پام وکړي او یو ځای به کار وکړي او همداراز به د سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیل دوه هڅو په اړه ویلي چې د هماهنګۍ څلور اړخیزې ډلې چې یو اړخ یې چین هم دی د څلور اړخیزې غونډې په څلور رمناسته کې چې په کابل کې وسوه ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات شایي د مارچ میاشتې په لومړیو کې پیل شي خو د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د شنبه په ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې په دغو مذاکراتو کې برخه اخیستل رد کړل د چین د بهرنیو چارو وزیر هنګ لی وایي هیواد یې ماده دی چې د افغانستان حکومت ته په احترام سره او د شکیلو خواوو غوښتنې طبقاتو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو په برخه کې یو رغند رول ولوبوي
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې له افغان لیکوال او قاموس لیکونکي ډاکټر بهیج عثماني سره د ګوګل ژباړن پښتو برخې په اړه زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري انځورګر بهرام سادات د خپلو انځورونو په باره کې راته غږیږي ځوان شاعر صدیق الله مین خپل شعرونه راوروي او په ادبي بحث کې طنز لیکوال ښاغلی عبدالنافع همت راته وایي چې نن سبا طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو صفی الله ستانکزی راوروي
ژوند گروپ د تکړه او مبتکر اشخاصو قدرونه وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخي په هغه غونډه کې چې د کاپ د میاشتې په 12مه په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوی و، د ژوند گروپ استازي محمد تمیم مظلومیار د دغه غونډې د جوړولو مقصد د هغو اشخاصو قدرونه وبلل چې د افغانستان خلکو ته غوره خدمتونه کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې د ژوند گروپ د دې نوښت ستاینه وکړه او څرګنده کړه چې د غوره اشخاصو ستاینه دوی نور هم هڅوي چې له پخوا زیاتې هلې ځلې وکړي او په کاري برخو کې مثبت او د قدر وړ فعالیتونه ترسره کړي. په دې غونډه کې د هیواد د کابینې دریو تنو غړیو د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی، د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل او د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی او د غراز یو شمیر مسؤلینو، کارکونکو او ځوانانو ته چې په خپلو کاري چارو کې وړتیاوې ښودلې وي مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د ساراندوی بنسټ په ملاتړ غونډه وشوه. د بختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د کاپ د میاشتې په 12مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت لخوا د هیواد د لومړۍ میرمنې په ګډون جوړه شوې وه، د هیواد لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی په خپلو خبرو کې د هیواد له ساراندویانو مننه وکړه او ویې ویل افغان ساراندویان ماشومانو او ځوانانو ته د وحدت او همکارۍ روحیه ورزده کوي. د هیواد لومړۍ میرمنې دغه راز د افغانستان د ټولو قومونو او ملیتونو ترمنځ په یووالي او پیوستون ټینګار وکړ او د هیواد له ځوانانو او نور اخشارو څخه یې وغوښتل چې د ساراندوی له لیکو سره یو ځای شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات ځوانان راوبلل چې د ځوانانو د چارو معینیت ته په مراجعې سره دي له هغو اسانتیاو ګټه واخلي چې ورته برابر شوي دي. د دغې غونډې په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین د افغانستان د ساراندوی د لومړۍ میرمنې لوحه چې د ځوانانو د چارو د معینیت لخوا برابره شوې وه د هیواد لومړۍ میرمنې ته ډالۍ کړه. تیره دوشنبه یو شمیر ځوانانو او د لوګر د ځوانانو ټولنیزې او کلتوري ټولنې غړیو د مرکز پل علم او د لوګر ولایت په ټولو ولسوالیو کې خلک مطالعې ته راوبلل. د لوګر د ځوانانو ټولنیزې او کلتوري ټولنې مشر خانولی احمدزی په وینا د دې ټولنې غړي به در روانو څو ورځو په اوږدو کې د غونډو، راډیوګانو او ټولنیزو رسنیو له لارې ځوانان مطالعې ته راوبولي او په یو شمیر ښوونیز مرکزونو او غونډو کې به پر ځوانانو کتابونه وویشي. د لوګر د ځوانانو ټولنیزې او کلتوري ټولنې مشر د لوګر له ټولو لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او محصلانو وغوښتل چې په دې اونیز کمپاین کې له دوی سره ملګری شي. یاد دی وی چې د لوګر د ځوانانو ټولنیزې او کلتوري ټولنې تر دې لمخه په محمد اغي ولسوالۍ کې عامه کتابتون هم پرانیستی و چې شاوخوا 2000 عنوانه مختلف کتابونه لري.
دا اسکار د مستندو فلمونو سغنۍ جایزه د غیرت په نوم قتل و پاکستانی مستند فلم ګټلې ده. د دې فلم ډایریکټر وایي چې د فلم کیسه یې له کومې ورځپاڼې اخیستې ده. نور حال اسمت څاروان راکوي.
د اسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایریکټر شرمین عبید چنایی فلم د غیرت په نوم قتل وګټه. دا مستند فلم د سبا نومې اتلس کلنې نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لورې د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سین ته اچول کیږي، خو دا نه مري مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي. د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوا اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین عبید چنایی د آسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشی ښکاره کړه. ویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري. د ودیش کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه. له ازادي رادیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنایی وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستې وه. دې غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمن وایي د سبا یوازینۍ تیروتنه مینه وه او دې وروسته خپل پلار وبخشه ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې راغله. شرمین وایي چې د دې فلم له لارې غواړي وښيي چې په ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او نرواکۍ تر فشار لاندې وي. شرمن همدارازوی وروسته لدی چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول شو دی ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپل کړو هیڅ پښیمانی نه شودله او خبرې لکینې ډکې وي. د بیا هم ویل چې دا د دنده و چې خپل کورنۍ وژغوري او خپل لور په خپل لاس ووشتي. د فکر کاوه چې لوري د خپل خوشي په واده کولو سره خپل کورنۍ بدنام کړه، نو ځکه د هغې وژنه د توجیه وړ وه. شیرمن وایي د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه شوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پریکړو له کبله اغېزمن کیږي. د شیرمن په وینا هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي. د دې په وینا ډیری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنۍ مسئلې دي، نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونه شي. شیرمن وایي دا بېرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي.
د ماشوم د ادبیاتو د ودې او پراختیا لپاره د مالی مرستو د راجلبولو صندوق پرانستل شو. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل هڅې پیل کړي چې د هېواد د ماشومانو د سالمې ذهني ودې لپاره د دوی د ذوق او استعداد سره سم فرهنګي کارونه وکړي. نور حال زموږ همکار خان محمد سیند راکوي.
په افغانستان کې د ماشوم د ادبیاتو لپاره لږ کار شوی، خو د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلین وایي هڅې کوي چې د هېواد د فرهنګ دغه وروسته پاتې برخه پیاوړې کړي. د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان د شنبې په ورځ په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د کور د مالی مرستې د صندوق د پرانستلو پر مهال وویل چې د ماشوم د ذهني او جسمي سالمې ودې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروري دي.
موږ به په نږدې راتلونکي کې د هغو لیکوالو او رسنیو لپاره چې په 1994 لمریز کال کې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې کار کړی دی، دوی ته د ستاینلیکونو او جوایزو پروګرام جوړ کړو. دغه شان هڅه کوو چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د یو څېړنیز سیمینار له لارې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارت څخه جدي غوښتنه وکړو چې د لوړو زده کړو په نصاب کې د ماشوم ادبیاتو ته ځای ورکړي. موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کېدونکې هڅې کوو.
ښاغلی تورمان وویل په دې برخه کې لسو کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلې، خو اوس مهال چې د ماشوم د ادبیاتو کور په رسمي توګه کار پیل کړی، د دولتي او غیر دولتي مؤسسو مالي او تخنیکي مرستې به پر فعالیتونو مثبت اثر وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وویل چې د ماشومانو د سالم ذهني روزنې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروری دي. د ژمنه وکړه چې د ماشوم د ادبیاتو له کور سره به مالی او مشورتي مرستې وکړي.
ادب د ټولنې د کلتوري سطحې تر ټولو بهترین معرف دی. په افغانستان کې خاصو ادبیاتو لپاره لکه د میرمن ادبیات، د ځوانانو ادبیات، د ماشومانو ادبیات په دې برخه کې چندانې کار نه رسوي او یا ډېر لږ کار شوی. د افغانستان شمار خپل خاصو ادبیاتو ضرورت لري. دا چې اوس زموږ دوستان توجه ورته کړی دی، زه به د اطلاعات فرهنګ د وزارت خوا څخه البته د صندوق سره څه مالي مرسته چې زموږ په واسطه راځي هغه غري مرسته سره وکړو.
د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي صلاحکار اسدالله غزنفر وویل چې د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ بنسټونه د ماشوم له سالمې روزنې او له علم او پوهې سره د دوی له بلدولو سره تړلي دي. ښاغلی غزنفر تاکید وکړ چې دې برخې ته زیاته توجه وشي. همدارنګه د پوهنې وزارت استازي وویل هڅې به وکړي چې د زده کړو په نصاب کې دغه برخې ته ځای ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ او د ټلویزیونونو رامنځته کیدلو د ماشومانو هم ورړولې، خو کورنۍ وایي چې د ماشوم ادبیات که کیسې وي که شعرونه که روزنیز رسمونه او داسې نور څه وي د ماشوم پر تهذیب او راتلونکو کړو وړو او روحي وضعیت اثر کولی شي.
د خوست ولایت مدني فعالانو یو شمېر مخکښ ځوانان وستایل. نور حال له خوست زموږ همکار نجیب الله لو خیل راکوي.
د ټولنې د مخکښو او زیارکښو کسانو تقدیرول د دې لامل کیږي چې هغوی نور هم د ولس او ټولنې خدمت ته وهڅیږي او په نه ستړي کیدونکې توګه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یاد څرګندونې تیره ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو د هغو کسانو د تقدیرولو او لمانځنو په دستوره کې وکړي چې د ژورنالیزم او مدني فعالیتونو له لارې خلکو او ټولنې ته ښه خدمتونه کړي دي. مدني فعال طالب منګل آزادۍ راډیو ته وویل چې د سمون او بدلون د ځوانو فعالانو د شبکې لخوا د دا ډول برنامو جوړول د دې لامل کیږي چې د ټولنې نور خلک هم خدمت ته وهڅول شي، په دوی کې د لمانځنو هوس پیدا شي او بالاخره دا کار په ولس کې د مثبت عمل د فکر د خورولو لامل وګرځي.
د دا ډول لمانځغونډو تاثیر به دا وي چې نور ځوانان او مشران به دې ته وهڅوي تر څو دوی هم کار وکړي او خپل کارونه نور هم چټک کړي تر څو دوی ته د نورو ټولنو پام شي، دوی هم د ستایلو یو هوس ورسره پیدا شي، ځکه دا کار کولی شي چې په ټولنه ټولنه کې یو مثبت فکر، مثبت هڅه او مثبت کار رامنځته کړي.
یاد المنځغونډه د غرغغ سیمهیز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل او د یاد تلویزیون یو تن خبریال نسیم دیوال همدارنګه د ولایتي شورا ځوان استازي کفیل ریحان او د زرغون سیمهیز تلویزیون بنسټګر اسماعیل حقمل د غوره فرهنګي ژورنالیستیکو او مدني خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه. الهای سخی سرور میاخیل وایي چې اوس په پښتون ټبر کې داروغیه را پیدا شوي که څوک ورته ډېر لږ شانت خدمت هم وکړي نو هغوی ډېر درنښت او عزت کوي.
ویل کېدل به چې پښتون قوم یو بل نشي سره زغملی، دا پدیده اوس را ژوندی شوي ده. پښتون قوم دپاره که چېرته ډېر معمولي خدمات دې کړی وي دوی دې په غېږ کې را اخلي، دوی د هغې په سل چنده زیاته ترجیح درکوي. نو د دې په وجه به موږ انشاءالله وکولی شو زموږ دغه احساسات او دغه جذبات به موږ نورم دې ته موږ مجبور کړي چې د خپل ولس لپاره ډېر زیات کار وکړو.
د سینما او تیاتر وتلی لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا وایي چې د مخکښو مدني فعالانو او ځوانانو لمانځ غونډې د دوی د هڅونې تر څنګ زموږ د مشرانو لپاره د غوره خدمتونو د الهام اخیستو سبب هم جوړیږي.
سپینګیري مشران مو هم له دینه الهام اخلي چې زه ولې ښه کار ونه کړم، چې دا چې پلانای تقدیر شول زم باید تقدیر شو. او کله که ته ښه کار وکړو ځوانان هڅېږي چې د ده کارکردګي تقدیر کړي وایي هڅوي.
تقدیر شوی خبریال نسیم لیوال هم وایي چې د مدني فعالانو ستایلو د خپل ولس خدمت لا وهڅو.
نو زه به همیشه د پاره هڅه کوم چې د دغه دردیدلي ولس لپاره هغه څه وکړم چې په رښتیا په واقعي ډول کولی شي چې د دغه ټولنې انعکاس یعنې د ټولنې دردونه انعکاس کړم.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې په خوست کې د هیواد او ولایت په کچه یو شمېر مخکښ او خدمتګار قومي، فرهنګي او علمي شخصیتونه د روڼ اندو او مدني فعالانو لخوا ستایل شوي او لمانځل شوي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په دې وروستیو کې ګوګل ژباړن ته د څو نورو ژبو تر څنګ پښتو ژبه هم ورزیاته شوې ده. افغان قاموس لیکونکي دا څه ګټوره بولي، خود دې لارې د کچ کولو لپاره په پام په خوګامونو او دوامدار مزل ټینګار کوي. زموږ همکار نورګل شفق په همدې باره کې د افغان قاموس لیکونکي ډاکټر بهیج جسمانی سره مرکه کړې ده او په دې برخه کې په مهمو مسایلو ورسره غږېدلی. پام ورته راړوم.
عثماني صاحب، یعنی اوس دا ډیره نوې خبره هم نه ده چې پښتو ژبه چې دا ګوګل پښتو ژباړن یا ګوګل پښتو ترانسلیټ ته اضافه شوې ده. اول خو د ټیکنالوژي په دې زمانه کې چې ډیر خلک باید انټرنیټ سره بلد وي او بیا داسې یو سیستم ته چې د خلکو ترمنځ ډیر دود دی او ډیر خلک ګټه ورنه اخلي، د پښتو اضافه کېدل تاسو څنګه بولئ؟
دا یو ډیر ښه کار شوی دی. د پښتنو په مخ باندې یو نوې کړکۍ پرانستل شوې ده. په میلیونونو خلک به د نړۍ له میلیونونو خلکو سره د دې لارې اړیکې ټینګې کړي، فکرونه به سره بدل را بدل شي، خبرې به سره وکړي. نو یو ډیر ښه کار شوی، خو کاشکې ډیر پخوا باید شوی وای. په 2009 کال کې چې کله فارسي ژبه ګوګل ترجمان یا ګوګل ژباړن ته داخله شوه، باید هم مهاله ورسره پښتو هم شوی وای. خو په هغه وخت کې پښتو ته چا کار نه و کړی، ځوانانو انټرنیټ او خواله رسنۍ او دغه شانو ته لاسرسی نه درلوده. د 2009 نه وروسته چې کله انټرنیټ دود شو، ځوانان وهڅېدل په داوطلبانه توګه یې په خپله خوښه باندې خپل وخت او امکانات ورکړل او د دغې ژباړن د بشپړاینې دپاره یې کار وکړ او بالاخره دا دی چې اوس یې موږ پایله وینو. د دغې کار په نتیجه کې به ډېر ستر د ټکنالوژۍ ستر نور نور شرکتونه هم وهڅېږي چې په خپلو سیسټمونو کې پښتو ژبه اضافه کړي. په تیره بیا تر ټولو لومړی ګام به مایکروسافت واخلي، ځکه چې د ګوګل سره په نږدې سیالۍ کې رهي دی. په سکایپ کې به پښتو ژبه اضافه شي او په بینګ ژباړن کې به هم د پښتو ژبې د زیاتېدلو دپاره هڅې وشي. دغه کارونه ټول داوطلبانه کېږي. د ځوانانو یا د دغه خلکو چې په دغه ژباړن کې کار کوي د هغوی وړتیا په پام کې نه نیول کېږي. هر سړی که د په ډېره لوړه علمي سویه کې وي یا په ډېره ټیټه علمي پوړۍ کې وي، هغه توپیر یې ورته نشته. هغه کولی شي زیاتونې پکې وکړي، کمونې پکې وکړي، سمونې پ وکړي. په دغه حالت کې ډېر ځله دا پېښېږي چې د کار کیفیت راټیټ شي، تیروتنې ډېرې شي او په راتلونکي کې ستونزې پېښېږي. نو د دې لپاره چې دغه ستونزې د منځه لاړې شي، د افغانستان شرایطو ته په پام هغه بنسټونه چې هغه د ژبې د خوندیتابه ودې او پرمختیا مسؤلیت په غاړه لري، هغوی باید یوه کاري کمیټه د ژبې د متخصصینو جوړه کړي چې هغوی په منظمه توګه د دغې ژباړن او نورو ژباړنونو د بډاینې دپاره کار وکړي. د دې له لارې به نورې کمپنۍ حتی وهڅیږي چې همدغې کاري کمیټې ته پیسې ورکړي، فنډ ورکړي، بودیجه ورکړي چې هغه لا پراخه شي او ډېر خلک ونیسي او دنده ورکړي چې دا کار په منظمه توګه وکړي.
یعنی تاسې خبر نه داسې ښکاري چې دغه اوس رښتیا هم ځینو ملګرو کله چې پښتو اضافه شوه ګوګل ژباړن ته نو ځینو دغه نیوکه پیل کړه، هلته به یې عکس اخیستی ورنه وایي ولا دا کلمه مې ورکړه غلطه ژباړې را وویستله. نو فکر کوئ چې ځینې کسان چې ډېر نه پوهیږي په دې برخه کې که هغوی یعنی و غواړي مرسته وکړي د ګټې په ځای به تاوان ډېر کړي؟
ډېر ځله داسې پیښه شوې ده. خو دا ماشین دی، ماشین هوش یا ځیرمنتیا نه لري، انساني مغز نه دی چې مثلا په یوه جمله کې د یوه لغت ژباړه د هغې معنا ته په پام غوره کړي. ډېر ځله یو لغت 15-16 ژباړې لري، ماناګانې لري، نو دلته ماشین تفکیک نشي کولای چې په دغه ځای کې دغه لغت څه معنا لري. مثلا تور رنگ په معنا دی او تور د تومت په معنا دی. ماشین به څنګه وتوانیږي چې په جمله کې دا تفکیک کړي چې دلته تور د تومت په معنا راغلی دی؟ نور ژبې هم ورته ستونزه لري، اما هغوی د دې دپاره چې دا ستونزه حل کړي خپله ټوله ژبنۍ پانګه یې هغه پر لیکه کړې ده، هغه ټولې جملې یې ورکړې دي، جملې د جملو سره ژباړلې دي. په دې توګه که چیرې یوه جمله یو څوک هلته لیکي یا ټایپوي، ګوګل یا بل هر ماشین چې د ژباړې ماشین وي هغه یو انتخاب هغه سړي ته ورکوي چې آیا د تا جملې نه مطلب دغه جمله ده او که بل څه شی دي. نو کله چې هغه جمله چې په سیستم کې موجوده ده او تا ته یې پیشنهاد کړې ده، ته هغه انتخابای هغه بیا صحیح درته ژباړي. اما که چیرته ته نوې جمله ورکوې نو بیا به هم دغه تېروتنې تکرارېږي، خو بیا تا ته یو لیست درکوي، مثلا څو لغتونه پریمانه درکوي. یعنې ته کولی شې که چیرې په ژبه یو څه بلد وي د راتلونکي دپاره همغه جمله په سیستم کې اضافه کړي، سمه یې کړي. خو په تیوری کې یو وخت کې به داسې پیښیږي چې ماشین به د دې توانایي لري چې معناګانې هم تفکیک کړي، خو دا به دومره پراخ وخت ونیسي چې تقریبا په 20 راتلونکو کلونو کې خزې اټکل نشم کولای.
یعنی دا ورور به فلټر کیږي یو ډول چې هغه ماشین په دې وپوهیږي چې اوس دلته د کلمې معنا دغه ده او دلته دغه ده.
باید هم داسې وشي، سیستم هم داسې باید کار وکړي. خو د دغه لپاره باید په پښتو ژبه اول خپل ټوله پانګه ثبت شي، معلومه شي چې په دې پښتو کې دغه خلک چې خبرې کوي څومره جملې کته پورته کیږي. روزمره ژبه خو معلومه ده چې تر 10,000 لغتونو نه اضافه څوک نه کاری. اما کله چې علمی متنونه راځي یا علمی خبرې راځي، هغلته بیا ژبه هم بدلیږي، هلته مفاهیم بدلیږي، هلته ټول شان بدل دي. نو موږ مجبور یو چې لومړی خپله ټوله ژبنۍ پانګه خوندي کړو او بیا یې د نورو ژبو سره پرتله کړو. دلته یو بل ستونزه په د ګوګل ژباړن کې او په بل هر ماشین کې به ممداوي چې موږ د اوس پښتو د انګریزي سره ژباړلې ده. مثلا اوس ګوګل ژباړن چې کله ژباړه کوي، لومړی پښتو متن انګریزي ته ژباړي یا انګریزي متن پښتو ته ژباړي بیا بل ژبې ته ژباړي. مثلا که زه یوه آلمانی جمله وغواړم چې پښتو ته وژباړم، ګوګل ژباړن اول همدغه آلمانی جمله انګریزي ته ژباړي. ماشین دی مخکې مې یادونه وکړه یو ځل تېروتنې وشوې
ځکه دا غژباړ یو څه نیمګړی خو یو ځل شو،
یو ځل خوښ ول ځکه د آلمانی نه انګریزي ته شوله، بیرته چې د انګریزي نه پښتو ته راځي دا بل ځل تیروتنې دي
او خامخا به تیروتنه زیاتې.
نو دلته دوه ځله تیروتنې وشولې
ځکه چې مونږ پښتو انګلیسي ته ژباړلې او انګلیسي مو پښتو ته ژباړلې.
نو دا دوی د دې لپاره چې دا ستونزه هم هوار شي، په کار داده چې د پښتو آلمانی، د پښتو فرانسوي، پښتو روسی، پښتو عربي قاموسونه هم دلته جوړ شي، هلته پر لیکه شي، وده ورته ورکړ شي چې دغه ژبې مخامخ یو د بل سره ژباړه وکړي.
یعنی دا سم کېدلی شي چې فرزن که یو څوک په څو ژبو پوهیږي نو خبر دا وی چې کا پښتو انګلیسي ته ژباړي پښتو دی بلې ژبې ته مو ژباړي چې بیا یو وخت هغه ژباړي یو څه کرو وسی
بهترین کار هم دا دی چې یو څوک په څو ژبو باندې بلد وي د دې پر ځای په انګریزي ډیر بلد دی ډیر کار پکې دی پر ځای چې په انګریزي باندې کار وکي هڅه دی وکي په عربي یا فرانسوي یا په روسي یا په بل ژبه کې
هر هغه ژبه چې دی
بلد دی
او اوس دغه کومې تیروتنې چې کیږي یا ژباړه غلط راوځي ځینې دغه شکل لري چې ولا کېدی شي ځینې کسان به د تخریب لپاره دغه سی کوي یا نه غواړي چې پښتو ډیره کړو سی د غوښته یعنی څومره مطمئن نه چې دغه سی به وي
زه فکر نه کوم چې یو څوک د دومره
وزګار
وسی یا د دومره ټیټ ذهنیت څښتن وي چې د ویجب سره دغه سی یو چلند وکي زه اټکل نشم کولای په نورو ژبو کې که د خوانځي یو متعلم هم وغواړي د دغه سي ماشين د بډاینې د پاره کار کولای شي دلیل یې دا دی چې هغه پراخ د ژبې کتابونه لري ډکشنریان لري یعنی هغه متعلم کولای شي چې د وی ډکشنری په مرسته باندې د غټو لغاتونو په خاطر ټایپ کی الته په کې ځای پر ځای کی ا د یعنی معنا دا چې د یو متخصص او یو کارپو کار یو متعلم کړای دی د خوانځي متعلم زموږ په ژبه کې ستونزه ده چې قاموسونه نه لرو کوم قاموسونه درلودلای بیا هم د ډیرو خلکو لپاره دا اسانه کېدل چې په دې پروژه کې ونده اخیستې وای مرسته یې کړې وای
عثماني صاحب چې تاسو څومره پیژنم تاسو هم په غو لومړنۍ کسانو کې په پښتو ژبه کې چې دغه سي فعالیتونو ته یا دغه سي کارونو ته به مزوانان هڅول د فیسبوک لاره له نورو لارو او بیا څه وایي مونږ خو دغه بدبختي د چې کله یو کار وشي بیا نور یو چغی وهي چې ما کړی دی دغه کار خو فکر کوم مار چا چې دغه چغی وهلی دی چې دومره کار به نه وي کړی او ادای کړی چې ما کړی دوی به فکر کړی چې ولا د ګوګل ته چې پښتو اضافه شو نو کار حل شو خو تاسو د یو مسلکی کس په حیث چې قاموسونه لیکي او په دې برخه کې ډیر کار کوي فکر کوي چې یعنی 50% هم په ګوګل ژباړن کې پښتو هم غوړه منظمه ده
نه زه د 50% اټکل چیرته کولای شم ځکه اټکل کوم وایم چې 40% کار شوی دی لا شل به هم ډیر وي بی انصافی به وي چې شل وایم پراخ کار پاتې دی اما یو ښه پایل دی لومړنی ګامونه اخیستل شوې دي باید دوام دریم او څلورم ګام هم پورته شي او بل اخره داسې ورځ راشي چې پښتو په ټوله مانا په دغه سي ماشينونو کې ځای پر ځای شوي وي او دغه ډیټابیزونه بشپړ شوي وي
او دا به موږ ورسته پښتنه وی چې اوس هغه ځوانان چې واقعا غواړي د پښتو ژبه د غنای لپاره کار وکړي او بیا خصوصا په ګوګل ژباړن کې دوی ته څه لارښوونې لري فرزن اوسم ځینې لینکونه شته دي ځینې برخې شته دي چې دوی اوسم ورتلې شي او مرسته کولای شي
دوی ته دا وایم چې تر هغه پورې چې ډاډمن نه دي چې یو کار کوي او په خپل ځان باور ونه لري او د خپل هغه څه چې لیکي د هغه په سموالي باور ونه لري هغه نه پورته کوي د خلکو سره یې نه شریکوي که دا ورتیا په ځان کې نه ویني چې د مخامخ په ګوګل ژباړن کې کار وکړي دوی کولای شي چې هغه قاموسونه چې موږ لرو د پښتو او انګریزي ترمنځ یا د پښتو فارسي او نورو ژبو ترمنځ هغه دی ورپورته کوي یوازې ټایپ دی وکړي ځکه د هغې مسؤلیت مخکې له مخکې یو چا اخیستی دی یا یو څه په ټولنه کې ځای موندلی دی یا یو څه سم شوی دی دا چې وروسته بیا یو بل څوک راځي دا د دوی تېروتنې ورسموي دا به یو کار دوه ځلې شوی وي
دوی هغه کوم چاپ شوي قاموسونه یا سندونه چې دي هغوی نه ګټه اخیستلی شي
فوق العاده بهترین کار همغه دی
ا دې لپاره بیا کوم داسې لینک یا کوم داسې نمونه شته چې دوی بلد شي چې هغه فلانه پانی ته لاړ شي یا فلانه شي سرچ ولټوي په ګوګل کې پیدا وي
ګوګل دې هغه کسانو لپاره چې غواړي چې په دې پروژه کې مرسته وکړي یو ځانګړي پانی لري چې دوی په ګوګل کې سرچ کی موندلای شي او غلطه بیا دوی یو حساب ځانته پرانیزي او مغلطه خپل ژباړه کوي او یا مثلا قاموسونه ورپورته کوي
ډیره مننه خوشاله اوسه
تاسو نه مننه
ډیره افغان انزورګران دا خبره کوي چې د دوی پلاس جوړ شوی انزورونه بازار نه لري خلک نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څنګه لپامه غورځولې ده ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده نوموړی وایي
زه کابو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګه 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
په خو هم یو وخت ما ته ویلي و چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دېش سره علاقه پیدا سو؟
د ابتدا نه حتی د فاکلتی د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه، او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه راکړه. مو هغه سبب شو، ما هغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونه اثر لري؟ دا
په مجموعي توګه یو سلو 500 یو 1500 اثر لرم، تقریبا یو 15 اثر مجسمه دي انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي،
مخکې می په گچ کوو، اوس یو مکس د لرګي او د طبيعي لرګي د طبيعي ونونه او همدارنګ د غوخ یو رقم مواد چې د غوز د غوخ پروتیز جوړیږي، ډیر کلک موادی هغه کولای شي چې په خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وغوړي هغه ترنه راو باسي.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په اثارو کې په بیا بیا تکرارېږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې؟ ډیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوي؟
زما اکثرا هغه آثار دغه حماسي برخونه لري، پس د حماسي نه فرهنګي اړخونه ډیر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلې دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم دغه خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطاتو به هر خاطر دغه خپل آثار په ډیره ټیټه پاید چې هغه که موږ حساب کو تقریبا دغو هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړی هغه تقریبا نشي پوره کولی. نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه ډیره لګیده، نو هیله لرو چې په دغه برخه کې دغه خاصه توجه ولري. دولت هغه آثار چې اخلي مکثرا پوغو شپږ میاشتې یو کال تا دوه کاله پوغو تیروي، لکه د پغمان د قصر آثار لا تر اوسه هغه د هنرمندان پسې ګرځي، هغه پیسې پلاس نه دي ور. او زما غوښتنه د اطلاعات و فرهنګ د محترم وزارت څخه هیله داده چې د انځورګرۍ په برخه کې دایمي نمایشګاوي یو نمایشګاوي جوړ کړه تر څو چې دغه هنرمندان وکولی شي هغه خپل آثار دلته راوړي، او دا هم د هنرمند لپاره ښه ده او هم همدارنګه د دولت په خاطر کولی شي چې اعلان وکړو دولت هغه هیوادوال ورته راشي په یو ډېر ټیټه بیه یو تکس واخلي او وکولی شي چې هم د هنرمند د انځورو سره آشناوي او همدارنګه د دولت په بودیجه کې یو واحد پیدا شي. سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه ها با غوښتل کېدل او په ډیره ټیټ بایه به دوی خپل آثار به وړل، هلته آثار به په نمایش کېښول. له بلې خوا دا معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې.
په دې هیله چې اړوندې ادارې په تېره بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې مسلې ته توجه وکړي، مننه ستاسو نه کور مودان.
ستاسو نه هم مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
صدیق الله مین په کوټه کې میشت ځوان شاعر دی چې تر اوسه یې د شعرونو دوی ټولګې چاپ شوې دي. مین 3 کلن و چې کورنۍ یې له کندهاره کوټې ته کډه شوې وه او لا تر اوسه هلته میشت دي. ښاغلی مین وایي د تیرو 20 کلونو په پرتله د ځوانانو شاعري ډیره بدله او له نوښته ډکه شوې ده. د صدیق الله مین سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
صدیق الله مین صاحب، افغانان چې له خپل هېواد مهاجرت ته اړ شول او خصوصا دلته په کوټه کې چې میشت شول، نو دوی له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ ول. نو په داسې حال کې ستا ماشومتوب دلته څنګه تیرېده او له ادب سره له شاعري سره دې مینه څنګه پیدا شوه؟
نو موږ خو کوچنیانو په هغه وخت کې دا ستونزې موږ ته نه معلومېدل، یا کېدی سي موږ پر پلار باندې تکلیفونه خواري تېرې سوي، خو چې موږ په ښو بد پیدلو نو دا ستونزې تېرې سوي. نو سبق مو وایه، بیا د سبق سره خاص شو کوم، نو یو څه کورنی مشکلات وو، بیا نو دا و چې په کار لګیا شولو، او د دې سره به ما سندرې اورېدلې. په دې کې به دا ښه ښه شاعرانو شعرونه هم وو، نو هغه شعرونه به ما اورېدل، خامخا تاثیر یې کوي. نو ما دا د کوټې راډیو وه، نو موږ به دا اورېدلې، لیکونه به مو راستوله، په دې کې به مو یو نیم شعر هم دغه کوي. او بس دغه سره قرار قرار یو کله ناکله به ریډیو ته ورغلو، د چا سره به مو پېژندل. بیا د هغه بعد یو د ځوانانو نړۍ یو پروګرام نصیب الله سیماب به کوي، نو د نصیب الله سیماب سره چې ما ولیدله، هغه راته وویل چې ملګري لیکوال ټولنه ده، نو بیا ملګري لیکوال ترتون چې په هغه کې استادان لوی لوی لیکوالانو شاعرانو ناست ولاړم، ورسره لکه درویش درانی صاحب سو، مقدس خان معصوم سو، مرګل اسکر سو، دا خو مشران. بیا دا امزول ځوانان هم پکې چې ونو هلته په ملګري لیکوال کې زما ډېر تربیت وس.
نو تاسو چې ادب ته راغلي یاست، تر اوسه پورې مو څه لیکلي دي؟ شاعري کوئ، نثر هم لیکئ که نه؟
نثر مې تر اوسه پورې خاص داسې څه نه دي لیکلي، شاعري مې چې کړې ده دوه کتاب خو مې چاپ شوي دي. نور مې اوس چې څه لیکم هغه هم شاعري ده. لوستی ادب کې مثال افسانې، ناول، نثر مې لوستی دی خو لیکلی مې نه.
د شعرونو ټولګې په څه نامه دي؟
اول شعري ټولګه چې ده د ښکلا غبرګون په نامه ده، او دوم چې ده غزل غزل خیالونه.
ته د یو ځوان شاعر په حیث چې د شعرونو دوی ټولګې هم چاپ دي، په اوس وخت چې کوم ځوان شاعران شاعري کوي یا هغه چې ته نږدې ورسره پیژنې، څه فکر کوې چې آیا د دوی شاعري تر شل کاله پخوا د ځوانانو تر شاعري بدله ده، یا دوی هغه سي شاعري ته جدي دي که نه؟ د دوی په شاعري کې هم هغه سي نوښت نشته.
اول سر ته هغه ملګر لیکوال د ملګرو سره چې زه کښېنستم ناست ولاړو کول، د هغه وخت مثال چې اوس اولس کال اتلس کال تیر شوي دي، او اوس چې زه پر دا فیسبوک باندې د ځینو شاعرانو شعرونه لولم، ګورم، یا مثال شعري ټولګې چاپ شوي دي د نوي ځوانانو، او زه وینم دغه شعرونه د هغه شپاړس کال اولس کال د مخ سره ډېر بدلون پکې راغلی دي، نوښت پکې راغلی دي.
مین صاحب، په دې برخه کې به له تاسو څخه یو شعر واورو، که غزل راته وایست او که نظم، وروسته بیا یو څه خبرې وکړو.
پر سترګو دا نوې غزل هم ده، دوه درې ورځې مخکې مې لیکلې. د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، چې لکانی غمی څنګه سړی جوړ کی. او دا لوګی چې تاو را تاو سي ګل ترې جوړ سي، خو د ګل نه لوګی څنګه سړی جوړ کی. او هنرمند یم ستا تصویر ښه جوړوای سم، خو چې شی نه وي شی څنګه سړی جوړ کی.
ډېر.
او خیر اوبه اوس په یو بل شي کې را واخله، نو چې مات سي منګی څنګه سړی جوړ کی. او پر مین باندې خو خپل ژوند لا هم بار دی، د مین نه زړګی څنګه سړی جوړ کی.
ډېر ښایسته مین صاحب. دا اوس چې مال تاسو ستا په دوکان کې ته د خیاطۍ کار کوي، څه فکر کوي چې له دغسې د خوارۍ مزدورۍ له ستړې ژوند سره چې ټوله ورځ په کار اخته یاست، ورسره شاعري کول یا د مطالعې لپاره هم وخت پیدا کوي که نه؟
یار، د مطالعې دپاره خو بیخي کم وخت پیدا کیږي، خو بس د دا کار سره سره شعر لیکلی سم، مطالعه بیخي کمه ده.
ځینې کره کتونکي وایي چې د ښه شعر لیکلو لپاره چاپیریال هم ډیر اغیز کوي. کله چې یو سړی یو شاعر چاپیریال بدل کړي، یو بل ځای ولاړ سي، طبعاً هغه ته نوي خیالات راځي. خو ته چې په دې یوه ځای کې اوسېږي، له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې په کوټه کې ژوند کوي، څه فکر کوي چې آیا د شعر لپاره نوي مضامین، نوي تصویرونه نوی خیالات فکر ته درځي کنه
و ګرځلاو د انسان د پاره نوی نوی ځایوت تلل او د ځای څخه بدلی ده خامخانی وی خیالونه نوی ځایونه سړی ویني نوی څه په لاس ورکی ذهن ته راځي مګر خو نو څنګه کې زموږ داس کار دی دغه سجمن دی کېدای سي ما په شعر کې هغه خوان نه لکه د هغه شاعرانو په شعرونو کې چې مثال ګرځي شاوخوا د ملګرو سره ناستې ولاړ کې وخت ورته پیدا کوي مثال ادبي غونډو ته ځي دا خامخا اغېز پر شاعر باندې کوي
ته څو کاله له ادبي غونډو څخه یو مخ بیل سوې او دغه ادبي غونډو ته به نه راتلې له شاعرانو لیکوالو سره د ناسته ولاړه کمه سوه خو اوس د وینم چې له شاوخوا یوه کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو خصوصا په فیسبوک کې فعاله سوې څه فکر کوې چې آیا دغه ټولنیزو رسنیو چې ته بیا یو ځل په ټوله نړۍ کې له پښتنو شاعرانو لیکوالو سره پیوند سوې دې ستا پر شاعري باندې څه اغېز وکړ
و اته کاله چې زه د دغه ټولنې سره مثال د ملګرو سره بیل سوې ما شیم نه ولیکلې خو چې بیرته دا فیسبوک سو د غوسو په دوې درې ورځې کې خامخا زه یو شی لیکلای سم یو څه مې ذهن ته راځي خامخا تاثیر یې کړی دی نو
په فیسبوک چې ته فعال یې څه فکر کوې په فیسبوک چې کوم ادبي فعالیتونه کېږي فرضاً یو شاعر خپل شعر خپروي یو لنډ کیسه یو لیکوال خپروي پر دې باندې چې نظرونه راځي آیا دا تر اوسه پورې لا ډېر په برسېرن حالت کې نه دي څه کول پکار دي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ پر ادبیاتو باندې د پراخو بحثونو یوه لړۍ راپیل کړو
ښه خبره ده مثال اوس په د ملګري لیکوال کې چې موږ وو هر 15 ورځې بعد به یو ناسته په دا ناسته کې به بیا مثال د یو زما غزل به بیا به ملګرو پر هغه باندې هر چا خپل خپل نظر ورکوي نو دا خو لازمي پر شاعر باندې تاثیر کوي بیا داغسې اوس مثال لکه په فیسبوک کې چې یو څوک یو کمنټ معنا پر ولیکي په هغه کې چې سړی ورته وګوري چې یو استاذ یو څه پر لیکلي نو دا لازمي تاثیر کوي چې مثال دا زما شعر دونو چې مثال د دې سړی یو پام ځان ته راواړوي نو خدا دی چې دا څه اوسم نسته نقد چې ورته وایي مثال چې یو خې موږ زغملی نسو او چې څوک نقد کوي هغه هم داسې نقد کوي چې هغه دغه نه دي چې سړی
نقد په اصولو
پرانی
مین صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې دوه شعري ټولګې خو مو مخکې چاپ شوي دي د درېمې ټولګې لپاره مهم شعرونه ترتیب کړي دي کنه
در اوس پرم د درېمې شعري ټولګې لپاره خاص تیاری نه دی نیول بس دا څه چې لیکم نو دا کوم یو وخت دغه کړ سره راټول کړ د درېمې شعري ټولګې لپاره
مین صاحب په پای کې به بیا کنه نظم یې خو ډېر بشي او کنه بیا خپل بل غزل راته ولولې
نظم خو اوس در سره نست نو غزل دا غوښته وایم چې ځان پسې ګرځم کزان زه پیدا کوم تا لزړه باسم چې زړه پیدا کوم او اسمانه تا چې ستوري را نکړله زه به پر مځکه ستوري څه پیدا کوم او لتندې مړ بشم که نه بشم خدایه دا دشت کې به اوبه پیدا کوم او دلته د بدو بدو نسته کمی دلته زه ګورمه چې ښه پیدا کړم او مینه تور رنگ د خپګان علامت توروم سترګې چې رانجه پیدا کړم
د طنز په تیر باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز ټوکې او د ځینو نورو شکلونو په باره کې چې پخوا د طنز په نوم معمول و راته غږېدلی و د نن په باس کې راته وایي چې اوس طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي
طنز معمولا څلور شکلونه لري یعنې په څلورو بڼو باندې وړاندې کیږي یو په لیکلې بڼه چې دا ادبي اړخ دی یعنې کله چې وایو چې طنز یو ادبي سبک دی نو لیکلې طنز لرو چې دا ادبیاتو سره تعلق لري بل شکل یې تمثیلي شکل دی یعنې همدا طنزي لیکنه یا ناول دی یا لنډه دی یا ډرامه ده دا تمثیل سوی ده یا د سټیج پر سر یا تلویزیونی سریال په شکل یا مثلا په ژوندې باندې چې بیرته هغه د سټیج شکل دی یعنی تمثیلي برخه درې شکل لري چې یو سینمایي دی یا تلویزیونی دی یو رادیویي دی یا بلې د تیاتر شکل دی دا تمثیلي بڼه ده بلې تصویري شکل دی تصویري بیا هم پر دوو برخو باندې ویشل شوی یو کارټون دی او یو تنزی عکسونه دی البته هغه تنزی عکسونه بیخي په اخر کې مروج سوی دی په خو نه و د یو شا یو واقعي عکس راخه هغه په یو دسي موقعیت کې اچي چې د خندا وړ وکړ
کاریکاتور څه ورته وای
نه کاریکاتور به جلا شدی اول به د کاریکاتور او د کارتون ترمنځ یو پوله وټاکو. کاریکاتور معمولا یوازې رسم سوی بڼه لري. کاریکاتور رسم کیږي او کارتون کېدای سي فلم وي، کېدای سي یو سریال واوسي. یعنی کارتون عمومي دی، کاریکاتور یوازې یو شکل دی. په هغه کې اکثر وخت یو معلوم شخص چې د نښو نښانو څخه پیژندل کیږي، د یو جمهور رئیس، د یو دیکتاتور کاریکاتور جوړیږي، خلک یې پیژني چې دا فلانی دی، ځکه دا نښو نښانې داسې ښیي. یو لږه د تناسب ایستلې،
یعنی ځینې برخې برجسته کوي، غټوي، لوړوي،
بیخي همداسې دي. یعنی د یو واقعي شخص څیره د تناسب څخه باسي، مثلا سر ډیر غټوي او غاړه یې لکه د غونسرې میژې نری کي، داسې ملای نری کي، غوږونه یې لکه د وزې د اوږده یې راځړیږي، داسې سترګې یې ډېره کوچنۍ کي، ډېره غټوي، پازه یې داسې لکه مثلا د کوتان مشوکه داسې اوږده یي چې د تناسب وزې د خندا وړ وګرځي. او کارتون بیا مکمل خیالي، یعنی سړی نه پوهېږي چې نو څوک یادی. په کارتون کې غرونه خبرې کوي، ځنګلونه خبرې کوي، ونې خبرې کوي، ایوانان خبرې کوي. دا د کاریکاتور او د کارتون په منځ کې تفاوت شو. یعنی کاریکاتور د کارتون یو جز دی، یو شکل دی. بل تنزی عکسونه دي، مثلا یو عکس دی، واقعي عکس دی، د ولسی جرګې د یو وکیل عکس دی، دی د ولسی جرګې د غونډې په جریان کې بیده دی، تکایه وهلې ده، ش یعنی ښه داسې په درانه خو باندې بیده دی، یو شای عکس اخیستی دی، یو خبریال دا کس یو ځای خبر کړی دی. نو لاندې ورته لیکلي دي چې ویش زلمی، یا ورته لیکلي دي که په پارلمان کې داسې ویش وکیلانو ولرو، انشاءالله د بدې ورځې مخ به ونه وینو. دغه عکس ته لیکل شوې جمله یو تنزی حالت خوره کوي، یعنی د خندا وړ ګرځي. که څوم عکس باندې چا لاس نه دی وړی، عکس په هماغه شکل دی، عکس تر اسوب نه دی وتلی، خو د ولسی جرګې د یو وکیل معنویت یا د اساسي وظایف د مسؤلیت دا د تناسب وتلی دی، ځکه چې دی د کار په وخت کې بده دی. دا سنور عکسونه هم لرو چې دا په اخر کې رواج شوی دی. واقعي عکسونه چې په رسنیو کې خبره شوی دی، په ویبسایټو کې خبره شوی دی، په مجلو په اخبارو کې خبره شوی دی، دا عکسونه اخلي یو متضاد موقعیت ورکی، یو صورت لیک او یو هغه شکل دی چې هغه تنو هغه تر ډیره حد پورې کاریکاتور ته ورته دی چې په عکس فوټوشاپ کې. نو دا د طنز سلور شکلونه په املو چې ماته ستو
یو څه د قالبونو په حساب کې هم راته وایسته شکلونه، خو هم دا شکلونه وو چې یو څه د ټکنالوژي را برکت او یو څه په هم موجود و. البته انزورګرانو به انزورول دا کاسي شکل په هم موجود دی. البته هغه جملې چې تاسو یې دونه وکړه، جملې په دې کې نقش لري چې فکر ور باندې وسی چې فرزند دی عکس ته تقسیم جمله باید ولیکل شي. هغه تنزیه برخه ډیره جالبه وي. مهرباني دا کالبونو په حصہ کې مې
په ادبیاتو کې موږ دوه بحثونه لرو چې هر ادبي ژانر یا هر ادبي لیکنه دوه عمومي اړخونه لري، چې یو قالب دی یا لوښی دی او بل محتوا ده. که څنګه په ادبیاتو کې لوښی او محتوا ډېر سره تړلي دي، یعنی داسې نصورته ویلي چې دا نو محتوا یې اوبه وبولو، لوښی د خاور وبولو، بیا فکر وکړو که دا اوبه هر لوښ ته واچو، که چیرې بوتل وو دا اوبه به داسې وو ولاړ شکل ولري، که داسې په پیت غاب کې واچو دا اوبه به اواري. په ادبیاتو کې محتوا داسې نه ده، دا ډېر سره تړلي دي. خو بیا هم ځینې قالبونه شته چې سړی کولای شي چې د یوه ژانر محتوا را واخلي، د یوې لیکنې محتوا را واخلي، په بل کې واچي. په ادبیاتو کې چې څه ژانرونه، اصناف، قالبونه لرو، طنز په هغه کې راتلی شي. ژانرونه پر دوو عمومي برخو ویشل شو، یو ته لوی ژانرونه وایي، بل ته واړه ژانرونه یا سب ژانر بولي. د مثال په ډول چاربیته په پښتو کې ژانر دی، خو ځنځیري چاربیته دا بیا سب ژانر دی. یا مثلا کووی چې داستاني ژانرونه، په داستاني کې نو بیا ناول جلا دی، لنډه کیسه د جلا ده، په هغه کې کیسګي یا لنډکی کیسه هغه بیا جلا ده. نو که چیرې مثلا فولکلوریک یا ولسی ژانرونه راواخو، په هغه کې مختلف ژانرونه، مثلا د لنډۍ څخه نیولې بیا نو زه تر
لنډکۍ
او نو د لنډۍ څخه تر نکلونو پورې، که نه منظوم او منصور ژانرونه لرو. دا خټه چې هر چا جوړ کړه انتقاد یې په یوه داسې پوښت کې وپیچي، داسې مسالې ورګاډه کړل چې هغه څوک وخندي. اوس نو دغه د طنز خټه دې ته به خټ ووایي، دغه خښته کړې خټه چې هغه طنزي خصوصیات لري، کولای شو چې هر قالب ته یې واچو. په ټولو منظومو قالبونو کې طنز راتلی سي، په غزل کې راتلی سي. دا کار لوی ولی محمد مخلص چې د کندهار یو ډیر مشهور ظریف سړی وو او ډیر تکړه شاعر وو، په هغه مشرانو لیکوالو کې راځي چې تقریبا 40 کال په افغانستان کې اوسېږي، وصفات سوي دي، هغه دا کار کړی دی. دغسې په چاربیتو په قالب کې راتلی سي، حتی چې د لنډۍ په قالب کې راتلی سي، که ولسي ژانر ته ولاړ سو نو په قصیدو کې راتلی سي، په څلوریزه کې راتلی سي، په ټولو کې راتلی سي. که دغسې نثري قالبونو ته راسو، په نثر کې د لنډې کیسې په قالب کې طنزونه ډېر لیکل سوي، د ناول په قالب کې لیکل سوي. البته په پښتو کې ډېر کم داسې ناولونه لرو، یعنې تر اوسه پورې داسې په تور پر ناول ما نه دي لیدلي. طنزي ناول نه لرو، طنزي لنډې کیسې ښه زیاتې لرو. البته قالب هم بېرته د محتوا سره اړه لري، یعنې که چیرې زموږ دا طنزي خټه دا ډېره زیاته وي، د مثال په ډول که ته غواړې چې یو سیاست وغندې، یو دوره وغندې، هغه دې د شلو کالو تاریخي مقطع وي، هغه د لنډۍ په قالب کې نه ځایي، ته مجبور یې هغه دپاره رومان انتخاب کړي. او که چیرې غواړې چې د یو رشوت خور مامور یوازې یو حرکت، یوازې یو حرکت چې د خپل رئیس سره غوړه مالکي یا د څنګه خپل مراجین خطابه سي، څنګه هغه تفریح ورکړي، دا په لنډه کیسه کې راتلی سي، حتی دا په څلور ورځې کې راتلی سي، دا په کارتون کې راتلی سي. دلته په طنز کې د طنزي لوښي یا د قالب انتخاب د محتوا سره اړه لري. هر ډول چې محتوا و هغه څه قالب ورته انتخابېږي.
کورمدان ډېره زیاته مننه.